سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست.
السلام علیکم در نور دن کو ستلی ماشی زی با خادمیم داد امریکا غگ آشنا را جو خبرونه ده د سپین خبری یا روکو راست پروگرام اوری در نور دن کو نن د یکشن به ورځ ده د 2022 کال د مارچ د میاشتې شپږمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان وایي چې په کابل کې خپل دفتر پرانستی ده او ډاکټر محمد سید علایش د دوی خاص نماینده په کابل کې په دفتر کې خپل کار پیل کړی دی. د سازمان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دې دفتر په پرانستلو سره به کوشش وکړي چې د نړیوالو سره د بشري مرستو په انسجام کې همکاري وکړي او د افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
شنوند عزیز، احد عزیزاد هستم و خوشحال هستم که باز هم با همکارم با تقدیم برنامه روکراس در خدمت شما قرار دارم. اما طور که شما شنیدین، این برنامه روکراست امروز ما به همکاری های سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان اختصاص یافته و این سازمان به ادامه صحبت های زیبا جان باید بگم که افزوده که دفتر سازمان همکاری های اسلامی در کابل برای پیگیری تعهدات نشست فوق‌العاده اخیر این سازمان در پاکستان هم تلاش خود کرد و کشورهای اسلامی در نشست فوق‌العاده خود که به میزبانی پاکستان دایر شده بود تعهد کرده بودند که برای ایجاد میکانیزم کمک های بشردوستانه به افغانستان تلاش بکنند و همکاریشان با ملل متحد ادامه بدن. به هر حال قبل از این که با مهمانای خود صحبت در این مورد آغاز بکنیم، مهمانای عزیز را هم دعوت کردیم که قبول کردن در برنامه ما تشریف میارن، شما را به شنیدن آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان دعوت میکنیم.
ویان احمدالله ارچیوال د قطر د صدر اعظم رستیل او د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرش سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړي. د قطر د بهرنوی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دواړو لوریو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړه. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو بحث کړي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند سولوی دي سفارتونه کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. په پولینډ کې د افغانستان سفارت چارواکي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د رایستلو هڅو د دوام خبر ورکړي. د سفارت سیاسي مستشارې نګار عمر مرداد پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ګڼو هغو افغانانو ته یې د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي. مرداد وایي دوی هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي او اکثریت یې پاسپورټونه نه لري یا یې پاسپورټونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي د تذکیرې یا د پخوانیو پاسپورټونو د کاپي پر اساس د سفر اسناد صادروي څو وکولی شي له پولې واوړي. د هند له لورې د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه پرون د واګې بندر له لارې پاکستان ته دننه شوه او ټاکل شوی چې نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستاني چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې پر شپږ دېرش لاریو بار 2000 ټنه غنم په واګې بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د هند له لورې مرسته شوي 50000 ټنه غنم باید په یوه میاشت کې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقال شي. خو اوس چې د دې لړۍ له پیل څخه دیارلس ورځې تیریږي تر اوسه یوازې 4500 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شوي. د هرات ولایت سوداګر له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د موجودو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د هرات ولایت سوداګرو د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو لپاره کومې لارۍ چې ایران په ځانګړي ډول د دوغارون بندر ته ورځي ډېر ځله ایران اجازه نه ورکوي او تشې بیرته راګرځي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼه کې د سوداګرو له خولې ویلي چې برعکس بیا د ایران پر سوداګریزو توکو بار ډیر شمیر لارې هر ورځ افغانستان ته راځي او دې مسلې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې ستونزې پیدا کړې. دوی د سوداګرۍ له خونې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې شته ستونزې ژر هواري کړي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤول ثابت هراوي ویلي چې دا پیښه وړ مشبه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه کوچنیان، یوه ښځه او بل سړی دي. د طالب وایان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه د خبرو کولو خبر ورکړي. زیلنسکي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولسمشر بایدن سره د پرله پسې مکالمو په دوام کې له نوموړي سره بیا خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. اټکل کېږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کډه شویو کسانو شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن یولسمه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولینډ، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. په لسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه شوي. تاکل شوی چې د مسکاو او کیپ ترمنځ بل پړاو خبري وشي. د اوکراین د مرکچی پلاوی غړي دیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبري به سبا دوشنبه تر سره شي. د دواړو لورو ترمنځ تیر ځل د بیلاروس په سرحد کې خبري پای ته ورسېدي خو کومې پایلې ته ونه رسیدل. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو په روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغه وځنډاو چې د روسیې د مالی چارواکو د دې راډیو د روسي څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریش څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له امله تپل شوی. د خبرونو پای.
روز بین المللی زن، مکسی بر وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، چالش های فراروی زنان و دختران در افغانستان، معرفی زنان تأثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط با زنان را در ویژه برنامه های تلویزیون، رادیو، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا و تاریخ 8 مارس و فراتر از آن فراموش نکنید.
بیا هم السلام علیکم درنو اوریدونکو، ټول ستړي مشه د سپین خبري یا رکو راست پروگرام اوریدوت. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وایي چې په کابل کې خپل دفتر پرانستی دی او خاص استازی ډاکټر محمد سید علي یاش رسمن خپل کار پیل کړی دی او وایي چې هڅه کوي چې د خپل د دفتر له لارې د افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او د نړیوالو سره د بشري مرستو د انسجام په چارو کې همکاري وکړي. نو نن موږ د سپینې خبرې یا رکو راست په پروګرام کې په بشري، سیاسي او نورو برخو کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې په اهمیت او ضرورت غږیږو. دوه تنه کارپوهان لرو، پخوانی ډیپلومات عزیز مارچ صاحب او کریم پایکار پامیر صاحب.
شنونده عزیز، همونطور که شما شنیدین برنامه ما اختصاص یافته به نقش و اهمیت بازگشایی دفتر سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان و کارها و میکانیزمی را که وعده کردن در کنفرانس هایی که چند دفعه دایر شده در این مورد سرزو صحبت میکنیم. مهمان های عزیز ما در برنامه تشریف دارن که ازشان دعوت کردیم. با تشکر از جناب کریم پایکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، و همچنان آقای عزیز معارج، دیپلمات سابق افغانستان، که به هر دویشان خوش آمدید میگم. آقای پیکار، شما با ما هستین؟
بله، سلام علیکم. سلام به شما، به بانو زیبا خادم و آقای مارج.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام، په خیر راغلی پیکر سیب. ستاسی پی اجازه و گرو چیز من بل میل ما راغلی دی یا نه مارج سیب محترم راغلی؟ نه دی راغلی
تر روسه پوری؟
را روان بایی خواه. نو پایکار صاحب محترم، سوال خونه نمدغه د اسلامي هوادونو د اعلان دی چې ویل دي چې خپل دفتر پرانست کابل کې، او د دوی خاص نماینده به الته په دفتر کې هغه اهداف لپاره کار کوي چې دوی کوم میکانیزم باندې کار کوي، وعده یې کړی و د بشري مرستو د همکارۍ په انسجام کې. نو اول سوال دا دی چې دوی بسخ انسجام راولی سره کوم میکانیزم به وي، او په انسجام کې د دوی د چوي د کې دا بس اهمیت لري مشخصه ګټه به سي ساس په فکر.
خب ای بازگشایی دفتر کنفرانس اسلامی یقینا پس از رایزنی ها و بخصوص پس از تدویر کنفرانسی که دایر شده بود چند روز قبل تبصره هم در اون مورد صورت گرفت و یا شاید هم به اساس استشاره های از جانب ابرقدرت ایالات متحده امریکا و یا تقاضای خود گروه طالبان که چندین مرتبه از کشورهای اسلامی تقاضا کردن که باید در مورد هم شناسایی رژیم طالبان و هم همکاری های مختلف اقتصادی همکار شوند و بجنبند. خب به اساس این عوامل مختلف فکر می کنم که این دفتر گشایش یافته.
بله.
البته قبل از این دفتر اتحادیه اروپا هم در کابل بازگشایی شده بود و دلیل هم گفتن که همکاری های بشر دوستانه و امثال هم، اما اکنون همین حال معلوم نیست که اتحادیه اروپا که دفتر خود در کابل باز کرده و همچنان کنفرانس اسلامی یا چی خدمت هایی را میتونن به مردم افغانستان انجام بدن که قضاوتش و یا فهمیدنش قبل از وقت است. عملا دیده شده که اینا چی برنامه‌ای را با خود آوردن و چقدر میتونن به سود مردم افغانستان کاری بکنن و قدمی بگذارن. امیدواریم که بتوانند کارهای واقعا
بشر دوستانه
انجام بدن.
پایکار صاحب، کشورهای اسلامی در نشست فوق‌العاده آخرشان که به میزبانی البته پاکستان دایر شده بود تعهد کرده بودند که برای ایجاد میکانیزم کمک های بشر دوستانه به افغانستان تلاش میکنن و همکاریشان با سازمان ملل متحد به هدف رهایی صدها میلیون دلار سرمایه منجمد شده افغانستان ادامه خواهد دادن. دو سوال در اینجا هست. اولی که به نظر شما چه نوع میکانیزم امکان داره که این سازمان بتونه بسازه که راه کمک های بشری رو باز کنه برای تلاش هایش در مورد رهایی پول منجمد شده افغانستان؟ بازم سری صحبت میکنیم.
بله. خب میگن مکانیزمی با وجود میارن، البته مکانیزم های وجود داره نظر به تجربه که در سر تا سر جهان بعد از آمده اوضاع جنگی و اوضاع رقتباری که سایر ملل و کشورهای آفریقایی و آسیایی در طول زمان دیدن، مشکلی در ایجاد مکانیزم نخواهد بود. اما سوال اینجاست که چقدر این کشورهای اسلامی صلاحیت و توانمندی ساختن یک مکانیزم مؤثر و واقعا کارا را دارند. این چون ابرقدرت ایالات متحده آمریکا در رأس همه امور قرار دارد. ما قبلا هم تذکر دادیم که کشورهای اسلامی البته از نظر مالی و یا سیاسی نمیتونن با کشورهای قدرتمند جهان مقایسه شوند چون ناتوان هستند، و در این زمان کشورهای اسلامی خودشان وابستگی های عجیب سیاسی و اقتصادی با امریکا و سایر کشورهای اروپایی و قدرتمند دارند. پس به تنهایی خودشان فکر میکنم بتوانند از زیر بار سنگین کمک های بشری در افغانستان برایند. حتی عربستان سعودی کاملا مستثناست به خاطر اینکه عربستان خیلی ثروتمند است، اما اگر بخواهد کاری بکنه به مردم افغانستان، عربستان سعودی، قطر و سایر کشورهای دارای نفت میتونن کارهایی بکنن. اما نمیدانیم همین کنون مشکل است که تا زمانی که گامای عملی نگذارن برای ما دشوار خواهد بود بدانیم که کدام کشور اسلامی چی مقدار از چی مدارک و راههای میتونن مصرف کمک شوند.
بله، پختن ما سره هم ده هم وخت پیکار صاحب محترم تاسو په دې برخه کې دا ویل چې ډیر ملکونه دي خو چې سبو کې د تباید انتظار وباسو چې عملاً سکه دي شي. دوی هغه اسلام آباد کې چې کوم کانفرنس کې خبري وکړي ویل چې د افغانستان سره د بشری مرستو لپاره باید موږ د بسپنی د غونډولو یو صندوق جوړ کړو چې دې کې دغه اسلامي ملکونه یا نور خپل پیسې واچي او دا به په افغانستان کې ولګول شي. نو اوس خو د څه خبر هم دی کړی دی چې نایجیریا اولین ملک دی چې دوی $1 میلیون ورکړی دی، مګر د سازمان خو چې مرکز جده کې دی هغه مرکزی دفتر 55 غړي لري. یعنی پرته له فلسطین نه نور دا ټول شې دي زیاتره د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي، او دوی چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي مسؤلیت لري او ویلي دي چې موږ راغلي چې خپل مسؤلیتونه اجرا کړو. نو ګرچې تاسو ویلي، مګر بیا هم زما سوال ده چې د دې سازمان د دې دفتر په پرانستلو به آیا د بشری مرستو په برخه کې لږ زیاتوالی راشي یا نه؟ ځکه ډېر ضرورت دی اوس د افغانستان د خلکو سره د مرستو ته، ځکه چې رپورټونه راځي نړیواله ټولنه وایي چې په افغانستان کې بشری بحران مخ په زیاتېدو دی، او که د دې مخونه نیول شي دا به بیخي زیات شي چې بیا به بالکل یعنی له کنټرول ووزي او یو فاجعه به وي.
بله، خب موضوع پرداخت سهمیه مالی بعضی کشورها مانند نایجیریا یا کشورهای عربی چیزی هست، اما گامهای عملی یا رساندن این کمک ها برای مستحقینش در داخل افغانستان از مجراهای قانونی و انسانی و حساب شده چیز دیگه هست.
بله،
دفتر کشورهای اسلامی وقتی در کابل گشایش میافته فکر میکنم که بیشتر گوشه های سیاسی خود هم داره الان از کمک های ظاهرن بشر دوستانه، بخش های سیاسیش هم ما باید در نظر بگیریم که دقیقا بسود رژیم طالبان هم تمام میشه.
بله،
وقتی که دفتر در اینجا وجود داشته باشه در کابل، معنیش ایست که 57 کشور اسلامی دولتاش با طالبان در تماس دائمی میمانن و میتونن اثرگذار باشن. طالبان بالای اینها و این کشورها بالای طالبان همکاری هایی داشته باشند. اینال همکاری های سیاسی، روابط استخباراتی و ایدولوژیک چیزی است که در قدم های بعدی مردم ما و مردم جهان می دانند که چی تحول به میان خواهد آمد. اما در قدم اول آنچه بسیار مهم است از دیدگاه همه ما، او رساندن کمک های عاجل از مجرای قانونی و بدون تقلب و بدون اختلاس و مستحقین در سراسر افغانستان است. این چیزی است که جانب امریکا هم پافشاری دارد که کمک هایی که به افغانستان میرسه نباید این کانال بیافته به طرف یعنی به سود طالبان. حال معلوم نیست که کمک ها چی مقدار جمع میشه در نهایت، با چی ترتیب با مستحقین خواهد رسید و با چی سرعت و با کدام امکانات. چقدر از این کمک ها حیف و میل خواهد شد و چقدر هم میتونن طالبان تحت کنترل خودشان بگیرن از این پول ها که شدیدا نیاز داره به پول. این چیزایی
که
در عمل ما خواهیم دید.
پیکر صاحب، شما تذکر دادین که این کار سازمان اسلامی یا سازمان کشورهای اسلامی رهبری شده است، یعنی هدایت داده شده است به اساس مشورهای بین المللی این کار صورت میگیره، ولی از گذشته ها بعضی از تحلیلگرا انتقادهای هم بر کارکردها و همکاری های کشورهای این سازمان دارن، کشورهای عضو این سازمان بر افغانستان. مثلا از شما اگر عقب برین از زمان جنگ های مجاهدین، تجاوز روس، بعد از او، شما فکر میکنین تا چه حد میتونه این سازمان مؤثر واقع شوه برای رفع بحران بشری امروزی افغانستان؟
باز در موضوع خاص و ناخاص مطرح است. اول که توانمندی های این کشورهای اسلامی باید مورد بررسی قرار بگیرد، از نظر سیاسی چقدر استقلال دارن و از نظر مالی چقدر توان. این یک موضوع. موضوع دیگه اثرات کشورهای بزرگ بالای این کشورهای اسلامی است که هر کدامشان به نحوی از آنها وابسته هستند به قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های پیشرفته، شکی نداریم. اما این به معنای نیست که اگر بخواهند کاری کرده نمیتونند. دلسوزی ها و بشر دوستی ها همیشه زنده خود بود. هر کشور حتی از یک شخص تا جمع تا یک رژیم تا صدها رژیم در مواقع مختلف میتونند از رای عاطفی، انسانی، بشری کاری انجام بدن. یک مثالی را که من خدمت شما بودم، یکی از انتقاداتی که متوجه این ممالک اسلامی بوده در سالهای قبل هم در مورد افغانستان این بود که شما ببینید حال وقتی روسیه بمبارد میکنه اوکراین، سر و صدا بالاست که جنایت جنگیه. اما وقتی که آقای گلبدین کابل بمباران کرد، روزها و شبها و از آنها راکت به شهر کابل کوفت و از آنها انسان نابود شد، یک کشور اسلامی صدای خود بلند نکرد و یه محکوم نکرد که جنایت جنگیه. این تفاوت ها را وقتی که آدم میبینه، چون در اونجا روابط یا ملحوظات ایدولوژیک بیشتر مطرح بود تا ملحوظات بشر دوستانه. امروز هم همین مسائل مطرح هست، اما آرزومند هستیم حال که گام گذاشتن یک مقدار یخ ها باز شده. من فکر میکنم که آیستا آیستا میرن به طرف شناسایی رژیم طالبان و همکاری های آشکار بتانن محصر تمام شدن برای مردم ما. ما غم مردم خود داریم که از گرسنگی نمیرن و دیگه فرار نکنن، خانه هایشان یخ بندان دهی سر اوای سر نباشه، فرزندان وطن از محروم دیگر نباشن، مادرها، پدرها و اینا، به اینا زودتر رسیدگی صورت بگیرن. امیدواریم که بتانن مصدر کاری شوند.
ولی پیکار صاحب، شما گفتن که اگر بخواین، شما برای خود شما به نحو سوال است که اگر بخواین اینا میتونن کار بکنن، ولی چرا نمیخواین؟ و در این موضوع اراده سیاسی به کار است، عدم اتحاد نظر این کشورهای عضو از این سازمان است. چی دلایل دیگه وجود داره که اگر شما سوال ماندن پیشش؟
فکر میکنم همه این ملحوظات دخیل است در این موضوع. موضوعات سیاسی مطرح بوده و خواهد بود، موضوعات ایدولوژیک مطرح بوده و خواهد بود، همچنان رقابت ها، خصومت ها ما بین خودی کشورهای اسلامی، موضع‌گیری ها، جهت‌گیری هایشان راجع به سیاست های یکی دیگر، و در عین زمان ملاحظات خارجی که مرز کدوم، چون برنامه مختلف یا وابسته هستند. ورنه شما فکر بکنین اگر عربستان سعودی، یعنی پادشاهی سعودی، میخواست یا بخواه به تنهایی خودش میتونه مصدر کارهای بزرگ مالی یا کمک های بشر دوستانه به افغانستان شود که تا ضرورت به دیگه ممالک اسلامی نخواهد بود.
چون او بخیر پیکار صاحب محترم، نو سعودی عربستان خود امریکای سره خروابط لري، ولی به دای د سعودی عربستان مقامات دا کار و نکی، اولی نکی؟
بله، سوال بسیار جاندار است. ببینین عربستان سعودی تا امروز متاسفانه حتی 4 مهاجر افغان نپذیرفته.
بله.
از نظر انسانی یا عاطفی یا بشر دوستانه. این کشوری بود که مهد اسلام و مردم ما سالها عربستان گفتن و جان دادن، فداکاری ها کردن، حرمت قائل هستن، تقدیس میکنن. این در قدم اول باید رژیم عربستان سعودی ثابت میکرد در عمل
بله.
که هم اسلام دوست است، هم افغان دوست است، هم انسان دوست، که این کار متاسفانه نکردن.
ولی سوال دقیقه ولی
بله، ببینین اینجا هم ملحوظات مختلف در میان است. عربستان سعودی در دوره اول طالبان وقتی با حاکمیت رسید در مدت 5 تا 6 سال از همکاران بسیار نزدیک طالبان و کمک های سرشاری را برشان انجام داد. کسی از رئیس استخبارات عربستان سعودی به نام ترکی الفیصل مدت ها رفت آمد به کابل و پاکستان و منطقه داشت، و اما در دوره دوم، این دوره نوی که طالبان به قدرت رسیدن، اوضاع از نظر سیاسی متفاوت‌تر است. مثلا وقتی که دفتر دوحه باز میشه برای طالبان، مذاکرات در اینجا انجام میشه، این برای عربستان سعودی خوشایند نبود. و ضمناً سیاست عربستان سعودی با قطر در تضاد است و روابطشان همچنان با اسرائیل در منطقه، بالایی موضوعات با ترکیه همچنان، و موضع‌گیری هایشان در برابر گروه طالبان. طوری از اوضاع برمی آید که مقام های عربستان سعودی زیاد حال دهی دوران جدید با طالبان موافقت کامل ندارن. این که با پشت پرده چی میکنن اختیار شد و در این زمان رابطه عربستان سعودی که سالها با پاکستان بسیار گرم بود در این اواخر تا حدودی به سردی گراییده روی همین ملحوظات سیاسی رقابت ها و روابط چند جانبه بین الملل.
نو په دې حساب باندې پایکار صاحب محترم څه فکر کوي چې امریکا ولې دا تصمیم ونیو چې دغه ټول خبرې دې په قطر کې په دوحه کې وشي یا د طالبانو دفتر دلته پرانستل شي؟
خب ما باید داریم که در اون زمان البته امریکا در مورد طالبان همیشه از سیاستهای خودش استفاده کرده بدون مشوره یا بدون حتی در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان که قطر خودشان تعیین کردن، چون پایگاه نظامی امریکا قوی ترین پایگاهش در اونجا هست و چنان که امروز هم دفاتر سیاسی و دیپلماتیک آمریکا و کشورهای متحدش از کابل انتقال کردن به قطر و قطر بیشتر مورد اعتماد آمریکا قرار گرفته و موضع گریش تا امروز اما طور بوده. و در اون زمانی که آقای کرزی هنوز به قدرت بود در مورد تعیین جا برای مذاکرات فیما بین طالبان و آمریکا و موضوعات سر بگوهای صورت گرفت
بلی.
که آقای کرزی در ابتدا نمیخواست این محل در قطر تعیین شود، اما خود بالاخره سیاست ها اما طور بود که مجرد پذیرفتن و همچنان قطر تا حد روابطش خوب است با طالبان نسبت به عربستان سعودی در مراحل امروزی. به اون دلیل فکر میکنم که توافق هم از طرف پاکستانی ها صورت گرفت، هم از طرف خود طالبان، هم امریکا اشاره داشت و آقای کرزی خود او وقت زیاد قدرت مانع و جلوگیری هم نداشت. به می دلیل اونجا را تعیین کردن که تا امروز اونها ادامه دارن.
مننه، ډیر تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو یو څو دقیقې پاتې او بخیا زیزاده سیب تاسو سوال لرلو
مې مې خواستم وګورم که دقایق کمی مونده به نشر خبرو بلی اخبار ما و ولی په کورس عربستان سعودي به ایس نمونه یک کشور است. این سازمان چقدر فکر میکنین با هم ای 57 عضو که داره با هم اینا خو کلشان اختلاف نظر هم دارن، شما مشاره کردین، ای آیا میتونه تنها سازمان بدون همکاری های ای که دفتر خودم رفتن باز کردن، دفتر مثلا مؤسسات خارجی دیگان باز میشه، ولی میاله میلیون ها افغان در بحران قحطی قرار داره، ای رقابت های داخلی که ای سازمان کشورهای عضو ای سازمان با هم دارن، ای فکر میکنین که در به حبوبه کمک به افغانستان کار وعده کردن والی دفتر خود بازگشایی کردن این تأثیر گذار باشه و چقدر تأثیر گذار خواهد باشه؟
خب در واقع کنفرانس اسلامی شما میدانین که مشتمل از اعضای خود است و ای اعظام سایر کشورهای اسلامی است که مرکزی در عربستان سعودی و حتی در ابتدا هم این کنفرانس به اساس پیشنهاد و نظر مقام های سعودی به میان آمده بود. وقتی که عضو هستن ناگزیر هستن در رای گیری های خودشان در بحث هایی که می کنن سر یک موضوع مهم مثل افغانستان باید به توافق نظر رسیده باشن و یا برسن. اگر به توافق نظر برسن دفترشان در کابل خالی از مفاد به نحوی از آنها نخواهد، ولی اگر اختلافات خودشان انتقال بدن با خود به دفترشان در کابل و امو دیدهای مختلف خودشان را پیاده بکنن و موضوعات سیاسی را دخیل کنن و مقاصد خودشان، اینجاست که فکر نمی کنم کارشان به موفقیت بیانجامد.
یعنی
اختلافات خودشان یک گوشه بگذارن و کاری بکنن.
یعنی بشری مرستی چې دوی وی مونږ د یو میکانیزم په جوړولو کار کوو یا غواړو د افغانانو سره د بشری مرستو په برخه کې خپل مسؤلیتونه تر سره کو، دغه مسله باید د سیاسي مسلو د خپل داخلي مسلونه جدا کی یوې خواته کی دي. کابل کې صرف همدغه پروګرام چې دوی ورغلي دي هغه برخه کې کارو کی، مګر تاسو مخکې ویلي چې دا یوازې بشری مرستي نه دي، اتمان به یا امکان لري او یا هم کېدای شي چې په نورو مسلو کې هم دوی دخیل شي او طالبانو ته شاید ګټه وکړي د رسمیت پیژندلو په برخه کې. سیاسي اړخ باندې به د دې خبرونو نه روسته وګورئ. ګوستنګ عزیز زاده صاحب.
بله، بخیر درسته شنونده عزیز. شما را دعوت میکنیم به شنیدن خلاصه اخبار مهم منطقه افغانستان و جهان.
بله عزیزاده سیب ستاسی پی اجازه داد بشریم رست و دویش و تنظیم پا برخه که دید انسجام پا برخه که دیر تلفنون رازی طول بله. شکایت که چه اس نظم و انتظام نشته او خلق شکایت که کما قیوه زبه ده مثال پا دول ده نمونه پا دول ده یو بله. اوریدون که خبر روستا ده پروگرام که وکمه چه ده ملمانه واوری او گوری چه بله. ده اسلامی هوادونه څنګه دغه مرستو په انتظام کې مرسته او کومک کول شي چې منظم شي مرسته او سم وشل شي.
جناب پامیس بس دوباره به شما میم بین که با هم یک جای به اخبار گوش بدیم.
با تقدیم سلام. سازمان همکاری های اسلامی از گشایش دفترش در افغانستان خبر داده و گفته است که فعالیت های این دفتر در حال حاضر برای هماهنگی در بخش کمک های بشری به افغان ها در کابل آغاز شده است. این سازمان امروز یک شنبه در رشته پیام های در صفحه توییترش گفته است که محمد سید علیاش به عنوان رئیس دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان گماشته شده و او کارش را هفته گذشته آغاز کرده است. این سازمان افزوده است که دفتر سازمان همکاری های اسلامی در کابل برای پیگیری تعهدات نشست فوق‌العاده اخیر این سازمان در پاکستان نیز تلاش خواهد کرد. کشورهای اسلامی در نشست فوق‌العاده اخیر این سازمان که به میزبانی پاکستان برگزار شد تعهد کرده بودند که برای ایجاد میکانیزم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تلاش کرده و با همکاریشان با سازمان ملل متحد به هدف رهایی صدها میلیون دلار سرمایه منجمد شده افغانستان ادامه خواهند داد. این کشورها همچنان وعده سپردند که به هدف رسیدگی به بحران بشری موجود در افغانستان در زمینه گشایش مجراهای مالی و بانکی و سرگیری جریان پول و مساعدت بشری به این کشور تلاش خواهند کرد. بانک مرکزی افغانستان از ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان خبر داده و خواستار توجه جهان در بخش فراهمسازی تسهیلات بانکی با این کشور شده است. این بانک امروز یک شنبه با نشر اعلامیه گفت که یک بسته 32 میلیون دلاری از کمک‌های بشردوستانه ملل متحد به کابل رسیده و امروز به بانک بین المللی افغانستان یا AIB تحویل داده شده است. بانک مرکزی افغانستان افزوده است که با تشدید بحران بشری در این کشور این هفدهمین بسته کمک‌های نقدی ملل متحد به این کشور است. در اعلامیه آمده است که بانک مرکزی افغانستان از کمک‌های جامعه جهانی قدردانی می‌کند و از کشورهای جهان می‌خواهد که در بخش به وجود آوردن تسهیلات لازم بانک با افغانستان همکاری نمایند. اخیراً دبرا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با مقام‌های بانک مرکزی افغانستان بر ضرورت سیستم فعال بانکی تاکید کرده بود. خانم لاینز همچنان گفته بود که ملل متحد به کمک‌های نقدیش به افغانستان ادامه می‌دهد. در ادامه خبرها، دور سوم مذاکرات میان کیف و مسکو به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین قرار است فردا دوشنبه برگزار شود. داوید ارخامیاب مذاکره کننده اوکراینی دیروز شنبه در فیسبوک خود نوشته است که هیئت‌های روسی و اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه تاکنون دو بار در بلاروس با هم دیدار کردند. در اوایل این هفته هر دو طرف هدف ترک غیر نظامیان از شهرهای جنوب شرق اوکراین ماریپول و ولنواخا به گشایش دهلیزهای بشردوستانه توافق کردند. اما تشبث 5 ساعته دیروز شنبه بعد از اینکه مقام های اوکراینی روسیه را به نقض توافق متهم کردن از هم پاشید. بعدن از آن روسیه اعلام کرد که آنها حملات بر این دو شهر در شرق ساحه دونسک اوکراین را از سر می گیرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر از کشورهای خارجی خواست تا ساحه منع پرواز بر فضای اوکراین را وضع کنند. زلنسکی امروز یکشنبه در یک سخنرانی ویدیویی گفت که جهان به اندازه کافی قوی است که این اقدام را بر اطراف اوکراین تعمیل کنند. هرچند ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای غرب در بخش اسلحه و مهمات از اوکراین حمایت کردند، اما هیچ سربازی را برای این جنگ نفرستادند. کشورهای عضو ناتو وضع ساحه منع پرواز را رد کردند که در آن اقدام تمامی طیاره‌های غیر مجاز از پرواز بر فراز فضای اوکراین منع قرار داده می‌شود. رئیس جمهور روسیه روز شنبه هشدار داد که هر کشوری که اوکراین را من حیث ساحه منع پرواز بپذیرد برای مسکو به معنای داخل شدن آن کشور در جنگ است. ولادیمیر پوتین اضافه کرد که وضع ساحه من پرواز عواقب بزرگ و فاجعه بار نه تنها برای اروپا بلکه برای جهان خواهد داشت. و در یک تحول دیگر، پس از آن که رئیس جمهور اوکراین جهانیان خواست تا با مقاومت اوکراین ها در مقابل روسیه بپیوندند، یک نماینده سفارت این کشور در واشنگتن دی سی به صدای امریکا گفت که 3000 امریکایی به این تقاضا پاسخ مثبت دادند. او افزود که این تعداد امریکایی ها حاضر شدند به گونه داوطلب در ترکیب یک لوای بین المللی در مقابل نیروهای اشغالگر روسیه خدمت کنند. به گفته وی، شمار زیاد داوطلبان از سایر کشورها که اکثریتشان از گرجستان و بلاروس هستند نیز برای دفاع از اوکراین ابراز آمادگی کردند. و وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان گفته است که هیچ گزارش از تلفات افغانها در میان کسانی که در جنگ اوکراین و روسیه گیر ماندند دریافت نکردند. محمد ارسلا خروتی معین این وزارت میگوید که حکومت آماده است تا هر افغانی را که در این جنگ گرفتار شده است تخلیه کند. سال گذشته هنگامی که طالبان در اواسط ماه آگوست در افغانستان به قدرت رسیدند شماری از افغانها به اوکراین تخلیه شدند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون که در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پا نو سپو خبریجه. پا منزنی سپا 1269.0 پا لندو سپو 1515.0 او 902 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدل ایسی.
شنونده عزیز، شما صدای ما را از واشنگتن میشنوین. رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه روک و راست، سپین خبری. موضوع برنامه امروز ما افتتاح دفتر سازمان کشورهای اسلامی در افغانستان است و روی کارکردهای این سازمان برای افغانستان که وعده‌هایی در چند کنفرانس دادن صحبت میکنیم. مهمانان ما جناب کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی سن، و همچنان خوشحال هستم که جناب خالد سادات، کارشناس امور حقوقی و سیاسی، را با خود داریم که سلام عرض میکنم خدمت شما.
سادات محترم، سلام شید.
ډیر مننه
او بخی چې ماری سیب سره کوم مشکل پیښ شوی وو او تاسو خبرونه ترغلی، بیا هم ممنون. نو عزیزاده سیب، تاسو په اجازه ساده سیب محترم، مخ کې پامیر سیب ډیر برخو کې رڼا واچول دغه د بشری مرستو په نظم او انسجام کې چې څنګه وویشل شي، د ویش په برخه کې ډیر اعتراضونه دي، او خصوصا بیا د مرستو او د مصارف په برخه کې. مثلا ته په خپل ډیر خپې کې چې په امریکا او د پخوانی حکومت باندې دا اعتراضونه میشي وي، او کېږي چې میلیونونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو وی چې د سکم لازمی پروگرام نه و چې دغه بنیادی کارونه وشي، هغه سره تاونه رسیدلې کوم بنیادی کارونه شو. نو د مرستو تر څنګ سم د سیوس د سی بل لار زما سوال ده چې شته چې مثلا د خلک باید کار ولري، معاش ولري، او د خیرات په تمه کیننی. د افغانان وی چې مرستې را رسیږي مګر مونږ ته ندی راکړ شي، ډیر شکایتونه راځي په دې برخه کې. یعنی د مرستو دغه میکانیزم نشتهالته چې مستحق خلکو ته ورسیږي. نو زیاتره افغانان چې تلیفون کوي مونږه شرمیږو چې خیرات تناسیو. نو کس ته خوخوي اجازه وي زه د یو کس د ټولو اوریدونکو پر مایندګي د یو کس یو دوه خبرې تاسو ته کوم چې پرونه مونږ ته تلیفون وکاو او شکایت وکړو چې د مرستو د ویش انتظام نشته، انسجام نشته، د مستحق خلکو ته نه رسول کیږي. خو دا سړی چې د خوست نه تلیفون وکوي ویل چې د اسماعیل خیل د ولسوالۍ، نو دغه خبره دا وي چې زما خورې زما غک چاته ورسوه او ماته خوشحالي راکا. دا دغه خبرې دي چې زه تا ته کوم. وایي زه سپینګیری سړی یم او بیا وایي چې زه ستا امزولی لور لرم. نو وایي چې نه بشري مرسته راسره شوي، نه انساني، هیڅ شی ماته نه دی رارسېدلی. وایي طالبانو ته چې ورشو هغوی وایي چې زه ضروره زمونږ د ګوانتانامو زندان زمونږ مغز خراب کړی دی. او بل خبره کوي وایي چې زه لس زامن لرم او خپل وایي 80 کلن یم، 8 زامن مې متأهل دي او کار نه لري. او د اشرف غنی د دسترخوان په وخت کې وایي مونږ څه نه دي خوړلي دغه دسترخوانه. پنځیش کاله وی په پاکستان کې ماجر او مهاجرت کې تیر کړ، نه خلقی نه پرچمی نه طالب يم، او د خدای بنده يم او د رسول الله امتی يم، او یم دغه می ګوندې وې نه می خیانت کړې ده او نه می وسله وړې ده چیرته. خو وی چې سره د دې ټول خبرو چې وی ما ته وکړلې هیڅ چا ما سره کومک نه دی کړې، نو وی خورې ته د سوکه چې زما د لور خور په ځای ز ما سره کومک وکه، وای ز زما کلرم خو قسم خورم چې د دوه وخت ډوډۍ منګ نه لرو، د یو وخت ډوډۍ نه لرو، ما سره کومک وکي وای مړ به نشمه، مګر ز ګورم چې خلک مرسته اخلي او ما ته څوک مرسته نه راکوي. بیا وای چې خور قصې خو ډیرې دي، خبرې ډیرې دي، خو ته دومره وکه چې زما دغه خبره بایدن ته ورسوه، او هغه د هیئت راولېږي چې وګوري او ورسورته ثابت شي چې زه دروغ نه وایم. وای کدا دې و نکړ نو به ما ته لار راوخایا. ما چې چرته واله زه خو لار نه لرم چې څنګه لار ورته وخیم. نو ته متخصص یې، پوهیږي پخوانی حکومت کو د خلکو کارونه چې کړي جاتې کړي، تاسو معلومات لري حقوقدانې، ته وخیا لار چې مونږ به دې کس معلومات ورکو چې دغه د بشری مرستو ویش او تنظیم څنګه سرته ورسیږي، د فتن خود دې خلکو مشکل حل شي. ساده سره
زه فکر کوم چې دا تاسو خبره بالکل صحیح دي. تر هغه زه پوره جزم د خپل خلکو سره د افغانستان د مختلفو برخو کې د افغانستان اوس چل تک مهاله ته زه سره په اړیکه کې له بده مرغه د سوسن زده یو سن زده چې د غمرستې په هغه ډول شفاف نه دي لکه څنګه چې انعکاس کیږي، لکه څنګه چې تصویر خودل کیږي. په دې معنی باندې چالت اوس من جوګان دي او یو خپل ځان ته د غمرستې چلبي د دغه جوګان چې دي له بده مرغه په دې کې وشمیر دي چې هغه د خپلو خپلوان لپاره د کارتونه او د مرسته توزیع کارتونه توزیع کوي. دوا په دریم برخه کې بیا دوی د طالبانو سره دی په یو شراکت کې، د طالبان بیا هغه جنگالي او چې د طالبان خپل جنگالي دي هغه ته مرسته رسوي. درې سلورون بیا هغه سنځه ده چې په ټولو کې ته ټولو بیا ډیره خطرناک او تر ټولو ډیره زړه بګنون کې ده چې دغه د بیکاری سره د فقر او د لوګې کچ دمره ډیره شوې ده چې ډیر پوی خلک، ډیر عالم خلک، ډیر خ خلک چاغوي ډیره خیدنه درلودلې، او هغه په دې شرمېږي او ما ته وایي چې منګه نشو ویل چاته چې زما کور ته وړل راوړي یا ما سره کومک وکړي. اما دوی حتی یا منصبانو یا اداري کارمندانو دوی غږ نشي پورته کولی او مقابل کې چې دی سو کور ته راځي نه چې دوی پوښتنه وکړي چې تاسو څه پیلېږي. دا تاسو خبرې بالکل په ځای باندې دي. دغه سو وضعیت کې موږ مخته لاړ شو. زه فکر کوم دا یو ناورین دی او دغه پټ ناورین نن دی که سبا دی که بل سبا دی، هر ورځ به یو انفجار کوي. په دې کې به په دې معنا باندې چې دغه فقر به دې حالت ته ورسیږي چې سوی ته غذي کچه به لوړه شي، یا به د لوږې نه خلک دې حالت ته ورسیږي چې د هغې بیا رغول به مشکل اوسیږي، لکه په افریقي او نورو هیوادونو کې چې دغسې مسایل موږ لرو. نو دې ته په کتو سره زما باور دا ده چې تر اخره پورې دغه بشري مرستې دا د انسانانو مشکل نشي رفع کولای. د ولادت جوړونې بحث کې په عینه زمان کې د ملت جوړونې بحث کې بیا د پرمختګ لوی بحث ده. هلته یو لوی انډیکیټر دی، یو لوی علامه ده چې هر هغه هیواد چې هغه ته څومره زیاتې بشري مرستې روانېږي او څومره زیاتې بشري مرستې دي په هماغه مرکزه باندې دا یو محتاج هیواد دی او هغه د بدبختۍ سره مخ هیواد دی. د بده مرغه چې څومره د بشري مرستو دغه اندازه زیاتېږي په هماغه مرکزه باندې دلته مشکلات زیات دي. دا د معنی ورکی دا یو فرمول دی. دې ته په کتو سره دغه اوسنی وخت زه فکر کوم چې درسته خبره ده. لن محل کې به کېدې شي میاش نیمه دوا یو کال کې به دا مسلې حل شي. اما په ټوله کې دا مرستم نړیوال نه ورکی. موږ ولیدل چې دا مرستې قطع شو په افغانانو باندې په مختلفو وختونو کې او دا مخته نه ځي. خو خبر ده تر څو دلته اساسات ورغول شي، دغه ټول خلک ته کار ولګول شي، د افغانستان خلکو ته کار ډیره ثانه مسله ده. کچته یو لوی فابریکه فعال شي او د دې فابریکې د یو لوی د ملي حکومت په ادانه کې فعال شي، په دې کې لږونه زره خلک په کار بوخت شي، فکر کوم د کار کچه په مختلفو ځایونو کې کمیدل شي. زما باور دا ده تر څو چې حکومت جوړ نشي، تر څو چې حکومت اساسي مسلو ته رجوع ونی کی او د حکومتونو پر لار باندې لاړ نشي، زه فکر نه کوم کده بشری مرستې دغه دوه مثال تاسو ذکر کړی ما سره په لږونه مثالونه دي. زه داسې یو مثال لرم چې په خای او سوکو په ملن حکومت کې هغه د خماس ته لودا ما ته ټلیفون وکړ، ما ته ویل چې اتلسمه ورځ زما په کور کې ور نه دی بل شو زه شنه لرم. نو دا په دې معنی باندې چې ارسو کو شخصي مرسته یو چا سره به کوي، دوه نفر سره به کوي، درې نفر سره به کوي، دا دوه نفر تاسو आवाज را لګل دی، یو نفر ما سره خبري. اما په عین زمان کې دلته خو ډېر مليونونو خلک تر فقر کرخه لاندې دي. زه فکر کوم چې اساسي حل لار ورته پیدا نشي او دا سیاسي حل لار لپاره طالبان وسته حکومت په نمائندګي باندې دوی تمثيل کوي او د حکومت تمثيل روان کړی دی. ترسو د یو ملي حکومت په اډانه کې لوی بحث رامنځته نه کیږي. فکر نه کوم دا غمرستي په خو هم به کیفیت وي، په خو هم نه رسیدي، په خو هم مختلف ځینې مشکلات او د ملي سرخان پر باندې د ملي په وسیله پر برنامه چې موږ درلودلې یا غنه مخکې چې کوم بیا د کورونا نه روسي کوم د فند راغې کوم مرسته کېدل دا حکومت کېدل زما باور ده چې تر څو چې دا سیستم حکومت جوړ کړي، حکومت جوړ شي، سیستم رامنځته شي، دا به ورته چې هیڅ ورته موږ نشو کولای دغه ناورین ته او دغه بحران ته یو مثبت ځواب ورکړو.
ساده سپتاس ویل چې یو دوه کسو د امریکا غږ آشنا رادیو ستاسو غږ پروګرام ته د ورځې 15 شل اتلس دغه کسان تلیفون کوي، د یو سرنه تر اخره پوری ټول د مرستو د ویش شکایت لري او ټول سرټکی چې د کې خیش خوري کیږي مستحق کسانو ته رسول کیږي. ځکه ما د یو سړي خبره یاده
بله بله پرخام باندې من خبرې وکړ په 15 نفر سره نفر باندې تاسو ته تماس نیته په افغانستان کې خلک چې هغه ټلیفون ته اکسس لري هغه په مسایل ته اکسس لري، یعنی البته مرونو خلک له ساهنس خبرونه پات شوې دي. ما هدف تاو
نو وس پوشم ساته په خبره نو سوال ده چې تاسو وایي چې د یو ملي حکومت په جوړېدو کې به دا مسله حل شي چې افغانستان سره مرستې وشي بنیادی پروژې. نو زه د اسلامي هیوادونو کانفرنس خپل دفتر پرانستې دی هلته کابل کې. موږ د اسلامي هیوادونو په رول باندې غږیږو چې په سیاسي برخه کې به څه رول ولري. که ساسي اجازه وي دغه د پایکار صاحب نظر به دې برخه کې وارو بهتره تاسو ته شو. ساده صاحب محترم سید عزیز زاده صاحب
ښه پایکار صاحب
مهرباني.
بله سخنان جناب سادات همچنان بنیاد منطقی خود داره. ما هم همیشه گفتیم که یکی در مرحله اول جمع‌آوری یا پرداخت یا جمع کردن اعانه و کمک های بشری است، ولی بخش بسیار عمده که باقی میمانه که باید بالای زو تفکر شوه و کار صورت بگیره او نحوه یا شیوه رساندن کمک ها به مستحقین است که ما هم میشنویم این شکایت ها بلند بوده تا امروز حتی در داخل شهر کابل زنانی بودند که شکایت میکردند میگفتند ما اینجا ششتیم اما کمک هیچ کس به ما نمیرسانه، به طرف ما نمیان اما اون طرف میرن. این خودش بنیاد نادرست کار نشان میده که حال در آینده هم اگر مثلا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان کمک های بشر دوستانه خود برا بندازند به افغانستان عین پرابلم وجود خواهد داشت. ما در گذشته ها گفتیم پاپشوری کردیم که اگر سازمان ملل که حیثیت با وجودی که حیثیت زیاد لطمه خورده اما بازم حیثیت بین المللی و اعتبار بین المللی دارم اگر این سازمان با عهده بگره شیوه کاری را تون متخصص دارن، شخصیت های مسلکی در بینشان هست و تجربه بسیار طولانی جهانی دارن یا میتونن به افغانستان در این قسمت ها محسستر تمام شون تا خود کشورهای که در اونجا کمک میبرن و من میدانم دفتر ممالک اسلامی واز شده اما چگونه این کمک ها را تقسیم میکنن سوال بسیار عمده است که
بله بله
باورم نمیه که عادلانه باشه.
خپایکار صاحب محترم دغه سوال چې د یو ملي حکومت په جوړیدو کې به وې بنیادی کارونه وشي دغه ملي حکومت جوړیدو برخه کې تاسو سوې امکان لري؟
اما ته کې تاسو یې نقاط جهان امکانات وجود داشته و عملی شده در افغانستان هم و افغانستان هم جزئی از جهان است، یک جغرافیای جدا از کره زمین نیست اما مشروط به این که از یک طرف کار، تلاش، فداکاری، مبارزه صورت بگیره و از جانب دیگر خواست ایجاد یک دولت ملی مرکزی ملی عادلانه به بنیاد عاطفه و دلسوزی ها به میان بیاید. من یقین دارم که این تگدی ها و گداگری های مردم ما که امروز متاسفانه زبانزد خاص و هم در جهان شدیم این رفع میشه. آمدن یک دولت ملی که نه شرق افغانستان بسیار ملحوظ کنه، نه غرب، نه شمال، نه جنوب، همه کشور و جمع به جب خاک ما را دوست داشته باشه و فرد فرد انسان ما را متعلق به هر قوم و زبان و مذهبی که هست او را مستحق عدالت بدانه و برنامه های انکشافی و رفاهی را مطرح بکنه چنان که دیگه ممالک همشون این کار را کردن. مثلا افغانستان زیادتر کشور زراعتی بوده، خب میتونن در بخش زراعت پروژه های بسیار بزرگی را برا بندازن به همکاری سایر کشورها و یا در بخش تکنیکی و صنعتی افغانستان ایجاد فابریکه ها، ایجاد منابع تولیدی تا زمانی که مردم ما در داخل افغانستان خودشان برخوردار از منابع داخلی خودشان و تولید نباشه. ما فکر نمی کنم که این پرابلم زودتر حل شود. این کار یک دولت دلسوز، یک دولت مستحکم ملی و مردمی هست. در واقع ما امیدوار هستیم که دولت به این شکلی که ما آرزو داریم بالاخره به میان بیاید.
ولی شما بکاسه بس یک موضوع شاید نیمه دراز مدت صحبت میکنین، ولی موضوع آنی بشری در افغانستان بسیار به وضع خرابش رسیده. جناب استاد صاحب، در وقتی که شما تشریف نداشتین ما همراه جناب پیکار موضوع اثرات ای بازگشایی دفتر از با اونا صحبت کردیم و اونا نظراتشون دادن. به نظر شما ای 57 عضو کشورهای سازمان اسلامی یا سازمان کشورهای اسلامی با هم همش هم نظر هم نیست، آیا میتونن اینا متفق رای به افغانستان واقعا خدمت بکنن، واقعا کمک بکنن؟ چرا در حال منتظر بودن، منتظر هستن که این کمک های بشری را در حال که وعده هم کردن در نشست های پاکستان، در نشست هایی که قبل از او داده شده بود؟ پیکار صاحب نظرشون دادن و نظر شما رو من میخواستم پرسان بکنم در این مورد که شما چی گونه پیش بینی میکنین این میکانیزم از اینا را که میخوان در افغانستان پیاده بسازن؟ و رقابت های داخلی هم دارن دیگه. این 57 کشور یک عدم اتحاد هم هست ما بینشان، عدم هماهنگی هست ما بینشان، اختلافات نظر هست.
مثلا ما میتونیم که چندین موضوع خیلی مهم هستن، چند موضوع مهم هستن. اولی هستن که وقتی که در سال 1969 ابی OIC یا کنفرانس سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی ساخته شد، بر اساس از اینکه اسرائیل در فلسطین داخل جنگ بودن و بالاخره به حمایه فلسطین یا برای مازلی فلسطین امی OIC ساخته شد و در اونجا تصوری بودن که جنگ باید خاتمه پیدا کنه توسط امی سازمان و مداخله باید بکنه و اما نتانستن. به مرور زمان در مسائل عراق، در مسائل کویت و در کشورهای اسلام، حتی در کشورهای یا در جهان عرب اگر ببینیم، برعلاوه که سوریه آل عضوی از کشور از سازمان نیستن، بخاطر از اینکه در سال 2011 سوریه از سازمان کشورهای اسلامی اخراج شدن و عضوشان ندارن. جنگ سوریه میگن جنگ بیگانه هستن و به کشورهای اسلامی ربط ندارن. ما جنگ هایی که در افغانستان هستن، مسائلی که در پاکستان هستن، در مسائلی که در کشورهای عرب دیگر هستن یا در افریقا ما شما میبینیم، این به این معنی که این سازمان در ماموریت خودشان ناکام مانده، نتونستن که مسائل کلی حل بکنه. یک مثلا دومی هستن که شما ببینید در افغانستان خصوصا اگر ما شما بحث بکنیم، این سازمان با طالبا با این سازمان یک اختلاف نظر داره. طالبا حتی این سازمان را یک سازمان دستشاندی غرب میدانه و میگن که این سازمان های منطقی و سازمان های اسلامی برنامه مثل کشورهای اسلامی اینا هیچ عقیده برشان نداره، حتی با سازمان ملل اینا متحد نیستن و خصوصا در طالبا در کل در ذهنیت خودشان، در سیاست خودشان، اونا با دیپلماسی اورگانایزیشنال یا دیپلماسی سازمانی اونا هیچ اکشن حاضر نیستن که تو کنه و اینا حداقل به شکل میبینن. دو نقطه. نقطه سومی هستن که اگر ما شما اختلافات درونی کشورهای اسلامی و خصوصا کشورهای اسلامی که در درگیر جنگ هستن یا درگیر منازعات هستن اینا خیلی مشکل هستن که بتوانن مشکل افغانستان را حل بکنه، بخاطر از اینکه کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، خصوصا اگر ما شما ببینیم کشور به همسایه افغانستان، کشورهای پاکستان، ایران و کشورهای عرب، اینا خیلی یک دیگر دید متفاوت دارن، یک دید متفاوت در افغانستان دارن. کشور ایران، کشور عربستان سعودی چگونه میتونه که به اتفاق نظر پیدا بکنه در افغانستان؟ این یک چالش هستن. ما زیاد خوشبین نیستیم، ولی در اگر ببینیم حداقل اینا اگر بتوانند به طالبا یک مشوره دهندی، یک ادرسی باشه که از ادرس اسلامی یا از ادرس مذهبی، برای طالبا یک مشوره اسلامی، یک مشوره حداقل اینا برشان ارائه بکنه که شما ای رایی که گرفتین و چیزی که میخواین حکومتداری در افغانستان و حکومتداری در جهان و یا اگر میخواین به جهان وصل شوین، این را رای مناسب نیستن و طالبا را شاید حداقل زیر یک فشار قرار بگیره. به این اساس ما میتونیم که در مسائل فرعی و در مسائلی که مشوره دهی به حکومت طالبان و به خود طالبان ممکن مستمر باشم، اما در کل در تصویر کلان یا در تصویر در اهداف کشورهای سازمان اسلامی یا در OIC سازمانی که ما شما تعریف میکنیم، در کل ما بدبختانه که در با اساسی به در نظر داشت سابقی از این سازمان نمیتونیم که یک فیصله بکنیم، یک حداقل یک سخن بزنیم که آنقدر خوشبین باشیم که همه مشکل افغانستان رو حل بکنه.
ساده صاحب محترم، ساسی د خبرو په ارتباط یو ټکی چې تاسو ویل چې طالبان د OIC د سازمان د ډیپلوماسۍ سره موافق نه دي او هغه د غرب لاسپوڅي یا د غوی طرفداران بولي. د دې بشری مرستو په برخه کې مخکې پایکار صاحب ویل چې امکان لري چې دا دفتر چلته پرانستل شو او دوی بشری مرستو کې کومک کوي، همکاري کوي او میکانیزم باندې کار کوي. دا به طالبانو ته ګټه وکړي او د دوی رسمیت پیژندلو په مسله کې. دې برخه کې څه نظر غواړو چې تاسو ویلې یو فشار به وي، آیا دا فشار به د نور فشارونو سره یو ځای د دې سبب شي چې طالبان د تغارکې دي چې نړیوال معیارونه ضروري دي د دوی د پیژندلو لپاره د افغانستان د وګړو د نجات لپاره؟
زه فکر کوم چې ما دا خبره په دې معنی باندې چې تر اوسه پورې د OIC هغه فیصلې هغه مشورې چې یا د اسلامي غړي هوډونو کوم فیصلې چې د طالبانو جنگ پاره کولې او د طالبانو جنگ یو مرزو جنگ بل طالبانو ته غاړه کینو، خو د لمغه وخت د اختلافات شو دی په اندونیزیا کې عین مسله تکرار شو په جده کې د فکر فرانس په 2013 کې ول اسکل کې غونډه وکړه، زه شاهد ما ونه شو کول طالبانو حد د ټولې مسلې چې د سیاسي سازمان او د سیاسي کانفرنس او د اسلامي هوډونو دا د بلچا په لار روانه ده خبرې وکولې.
زه
ته کوم څه رځ فکر کوم چې دا ډېر مشکل وسیږي تاسو سوال وکړه، یعنی دا د د د درسته خبره ده چې فشارونه به طالبانو باندې موجود ولري، اما د اسلامي هوازونو کانفرنس ممکن زه د امکان په سره خبره کوم، یعنی په دې باورمن نه ما د امکان تر هدا پورې متأكد نه چې امکان دی ولري طالبان بلا خبره وادار شي چې دغه د ګډ شمول حکومت یا ټول شمول حکومت بلا خبره رامنځته شي او د طالبانو له هغې اقل د اسلامي هوازونو څخه یو دغه واخلي ویلهام واخلي. همدغه اسلامي هوازونو د نورو هوازونو سره سره رابط لري، د غربي هوازونو په دې کې داخلي د دری په نوسي او سره په هوازونو دغه سازمان د نور نړۍ سره څنګه اړیکې لري، زه فکر کوم
شده به
یو درس طالبان
لپاره اوسی. بله تشکر ساده، من فقط دقایق بسیار کمی از برنامه ما مونده. سوال عمده که میشه شما اگر وقت من نظرتان بگین و از آقای پیکار، شما نگرانی از این ندارین باعث تحلیلگر و کسی که مسائل افغانستان امورا تعقیب میکنین که در میدان رقابت برای افغانستان یک چیز دیگه هم اضافه شد به نام سازمان کشورهای اسلامی و کشورهای دیگه هم هستن که چشم دوختن؟ مثلا اول قطر بود، امارات عربی شد و باز ترکیه شد و باز حالا سازمان کشورهای اسلامی و کشورهای دیگه هم همسایه افغانستان کشورهای بزرگ دیگه هم هستن؟
بله، اگر از زودت بگرامی رقابت ها مثبت باشه بسیار مفید تمام میشه. مثلا در مورد کمک کردن با مردم افغانستان، افزودن به مقدار کمک ها و یا فعال شدن بیشتر، این رقابت ها مثبت است که من یقین دارم چنین رقابتی در میان این ممالک اسلامی
خدا دیو که چه دغه رقابت پیدا شی
که مثبت باشه
فعلا که وجود نداره.
بله،
پس میمونه رقابت های سیاسی فکریشان که این رقابت ها بین خودشان کش و قوس داشتن دارن، یکی دیگه خود او خود تایید نمی کنن، راه رسمشان متفاوت است، حتی در قبال خود طالبان قرائت های مختلف دارن. اما در نقطه که در اینجا تذکر رفت که طالبا اوقدر موافق با این سازمان نباشن، من فکر میکنم هر سازمان و هر کشوری که به اینا بتونه کمک بکنه از نظر مالی و سیاسی مورد تاییدشان خواهد بود. مثلا امریکا با عنوان بزعم طالبان یک اشغالگر، 20 سال کشور ما در اشغالش بود و بالاخره میگن که ما جهاد کردیم اشغالگرا را خارج کردیم، ولی امیال دستشون به طرف امریکا دراز است و تضرع هم میکنن، میگن که امریکا به کمک ما بشتا. این معنیش نیست که او مخالفتی را که به زبان دارن در عمل باز او مخالفت ندارد. پس به این حساب نقطه تأثیرآور دیگه در مورد افغانستان عزیز ما ایست که موضوع افغانستان بسیار پراگنده و گسترده و بی‌نظم ساختن قصدن که همه روی دفاعیت و روی توطئه‌ها صورت گرفته متاسفانه، ورنه ضرورتش نبود. ببینین وقتی در آغاز جهاد چون پاکستان نیت نیک نداشت، احزاب جهادی افغانستان به انواع مختلف تقسیم کرد. از یک
من نه
در ساخت دلیل شما می بود تا امروزی مخالفت
تشکر. پیکار صاحب گرامی، فقط 15 ثانیه ما وقت ما مانده. با عرض معذرت، البته این صحبت در آینده هم با شما دوام میدم. از شما بسیار زیاد تشکر که در برنامه سم گرفتین و از جناب خالد سادات، کارشناس امور حقوقی و سیاسی همچنان. از شما
نیازی دارم تشکر. با مخمخه. مننه.